السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د سپټمبر 8 منېټه دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له شاهین بنیرینه.
د پاکستان امنیتی ځواکونو او طالبانو ترمنځ د ډزو د تبادلې نه وروسته د تورخم پوله نن په دویم ورځ هم تړلې پرته ده. د پاکستان د کورونو چارو وزیر په چترال کې د پاکستان او افغانستان په پوله پر دوو سرحدي پوستو د وسلوال برید په کلکه غندنه کړې ده. او یوکرایني چارواکو ویلي دي چې د ختیځ ښار کوستیانتینیوکا په یو مصروف بازار کې د روسیې د توغندیو په برید کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان امنیتی ځواکونو او طالبانو ترمنځ د ډزو تبادلې نه وروسته د تورخم پوله نن په دویم ورځ هم تړلې پرته ده. د خیبر انتظامی چارواکو نن مشالې روته ویلي دي چې د پاکستان امنیتی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ پرون د مازیګر نه تر نن سهاره پورې د ډزو تبادله نه ده شوې او جګړه ودرېدلې ده. د چارواکو په وینا پرون د جګړه هغه وخت پیل شوه کله چې افغان طالبانو خپل لوري ته یوه پوسته جوړوله، خو د پاکستان امنیتی ځواکونو ورته د تعمیراتي کار د ودرولو وویل. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په ډزو کې د ملیشیا او سرتیری جوبل شوی او ګاډو او کورونو ته تاوان رسیدلی دی. بلخوا په پېښور کې د افغان کونسلیټ چارواکي وایي چې په ډزو کې افغان لوري ته هم تاوان رسیدلی دی. او ځینو سرچینو ویلي چې په جګړه کې سلور طالبان وژل شوي دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر په چترال کې د پاکستان او افغانستان په پوله پر دوو سرحدي پوستو د وسلوال برید په کلکه غندنه کړې ده. سرپراز بوختی پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې دا برید پاکستان ته ترهګرۍ د ورپېخ ګواښ یادونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ وسلوالو د خیبر پښتونخوا په چترال کې په دوو امنیتي پوستو برید وکړو. د فوز د اماړیکو د ادارې ایس پی آر په وینا وسلوالو سر په انخته کې سلور امنیتي سرتیری او 12 ترهګر وژل شوي دي. فوز ادا کړی ده چې وسلوال د افغانستان له کونړ او نورستان ورغلي وو چې د طالبانو حکومت ته په اړه خبر ورکړل شوی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په کابل کې د طالبانو حکومت باید دا یقیني کړي چې وسلوال د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد ونه کاري. تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستانی فوز د دې بیان پاړه سندي ویلې. د اویکننګ په نامه د ښځو د حقونو یوې ادارې ویلي چې د خیبر پښتونخوا په سوات کې په تیرو اتو میاشتو کې شپږویشت کسان د ناموس په نامه وژل شوي چې اکثریت ښځې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 15 په سوشل میډیا د مینګورې د هغه ښځې تصویر خپور شو چې خپل خاوند په ډک بازار کې وژلې وه. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د اویکننګ مشر شمشیر علي خان وویل چې په سواد کې تر اوسه د ناموس په نامه د روان کال پاتو میاشتو کې ټول شپږویشت کسان وژل شوي دي.
دا زنانه د خپل رور کار به اوسېده او د خپل سروایور دپاره د خپل ماشوم دپاره د دې دپاره به په نورو کورونو کې کار هم کوو. خو هغه د دغې الګ دا کم چې د دې مجرم دی دا غیرت دا خبره ګواره نه کړه او پرنی پټک بازار کې هغه ویشتلا وای وجله.
د حقونو د ادارې په وینا په سوات کې د کال 2014 راهیسې ټول 229 کسان د ناموس په نامه وژل شوي دي چې 211 ښځې او 13 سړي دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بجلی زیاتو بیلونو پراخ احتجاجونه راپارولي، وفاقي حکومت د بجلی د غلا خلاف د ګامونو پورته کولو پریکړه کړې ده. پرون په اسلام آباد کې یو شریک خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د بجلی وزیر محمد علي او د اطلاعاتو وزیر مرتضی سولنګي د ګامونو په اړه معلومات ورکړل او زیاته کړه چې د بجلی غلا د عامو خلکو لپاره د بیلیونو روپو د ګډ زیان او لوړو بیلونو لامل کیږي. د نوموړي په وینا د بجلی د غیر قانوني استعمال او بیلونو نه ورکولو له کبله پاکستان ته د کال په سر د 500 او 900 بیلین روپو تاوان رسیدلی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د شیانو بیو لوړېدو نه وروسته د مزدورانو لږ تر لږه اجرت یا دیاړي 2.5 روپۍ مقرر کړې ده. دا پریکړه پرون په پېښور کې د نگران وزیر الله محمد اعظم خان په مشرۍ د صوبایي کابینې په غونډه کې وشوه. په دغه اړه خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې وړاندې مزدورانو ته د میاشتې په سر کم نه کم 25,000 روپۍ ورکړل کېدې چې اوس 22,000 روپو ته پورته کړل شوې دي. کابینې شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله د اغېزمنو شو کاروباریانو لپاره د ځانګړې مالی مرستو یا ګرانټ منظوري هم ورکړه. او یوکرایني چارواکو ویلي چې د ختیځ ښار کوستیانتینیوکا په یو مصروف بازار کې د روسیې د توغندیو په برید کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ملګرو ملتونو او د یوکراین متحدینو په سمدستي توګه د برید غندنه کړې ده. پرون د یوکراینی چارواکو لخوا په سوشل میډیا په خپره شوي یو ویډیو کې لیدل کېږي چې باخمت او د جګړې سری کرښې ته نږدې د برید ښکار صنعتي ښار کې خلک په لارو کوڅو کې راپریوزي. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې بعد دا رپورټونه واوره. د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په تورخم د پرونی نښتې وروسته سرحدي سیمه نن په دویمه ورځ هم تړلې ده. ځایي اوسیدونکي وایي دغه مسله باید د خبرو اترو له لارې هواره شي.
نو موږ دا ریکویسټ کوو چې په لو خلکو تم ډېر تکلیف دی، دې په لو خلکو تم تکلیف دی، نو مهرباني دا وکړه چې د جنگ له نور وزه مور کوي او دا خبره د په مذاکراتو باندې سره ختمې کا.
دا بنو د بکخیل کډوالو کیمپ کې د شمالي وزیرستان غنی کورنۍ وایي د پیسو میاشتې نیمرسته ورته نه ده ورکړل شوې چې لامل د ستونزو سره مخامخ دي.
د میر د شمالي وزیرستان چې کیم کډوال دي کدا میاشتنی 12,000-8,000 روپۍ چې کیمې دي دا مینه باندې شوې دي لکه دوی او د بیلابیل تاریخي نه روکاوي خو روپۍ میشته کیږي نه.
په خیبر پختونخوا کې به زمیدارانو ته د کر کروندې لپاره د ډرون ټکنالوژي ورکول کیږي. د زراعت د محکمې او چارواکي د ګټو په اړه وایي
لیبر پکې کم ملوال دی او دا چې کم دی په لس منټه کې تقریبا یو هکټیر زی وایي چې د 15 جریبه دی. ټولې بیماری به کنټرول شي، مرزونه به کنټرول شي او دوی به په طریقه سپرې شي، بنیادم به بچ شي.
نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د ډزو د تبادلې وروسته د تورخم پوله نن په دویمه ورځ اتړلې پرته ده. د چارواکو په وینا پرون دا جګړه هغه وخت پیل شوه کله چې افغان طالبانو خپل لوري ته یو پوسټه جوړوله، خو د پاکستان امنیتي ځواکونو ورته د تعمیراتي کار د درولو ویل. له دغې وروسته د دوی ترمنځ نښته شوې چې دواړو خواوو ته پکې مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د خیبر انتظامی چارواکی وای چې په ډزو کې د ملیشی ځواک یو سرتیرې ژوبل شوی او گاډو کورونو ته تاوان رسیدلی دی. تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد چنواری راکوي.
نن په دویمه ورځ هم د تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده. پرون د سپتمبر په 6 نیټه دا دروازه د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د ډزو تبادلې او نښتې له امله وتړل شوه. دواړو خواوو چارواکو ویني شاهدانو ویلي چې دا نښته هغه مهال رامنځته شوه چې کله طالبانو په تورخم کې خپل لوري ته یوه پوسته جوړوله. د پاکستان امنیتی ځواکونو منع کړل او دې سره بیا دوه طرفه جګړه پیل شوه او په دې کې سپکې او درنې وسلې استعمال شوې. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دا نښته پرون 2 ساعتونو پورې روانه وه چې په نتیجه کې د اف سي ځواک یو تن جوبل شوی او هلته موجود ګاډي او ودانۍ په ډزو لګېدلي او زیان ورته اوښتی. په تورخم کې موجود د خیبر پولیسو یو مشر ناهید خان مشال ریډیو ته ویلي چې پرون مازیګر نه تر نن سهاره پورې په تورخم کې د ډزو تبادله نه ده شوې.
فلحال خو بس امن شوی دی، دواړو طرفه فایرنګ بند شوی دی او نو به دا کیسټم او دا لاندې چې کوم تحصیلدار دفتر مفتر دی په دغه باندې سره ماټر ماټر رالوېدلی دی، نور څه داسې نقصان لیا نه شوی او فلحال بس اوس امن ده، قراری ده، خاموشي شوی ده سره.
په پیښور کې افغان کنسلګری کې موجود و واکمن شاهد الله دا خبره تصدیق کړي چې په دې نښته کې افغان لور ته هم یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي او په افغانستان کې مختلفو سرچینو نه دا تصدیق شوي چې په دې نښته کې خواوشا څلور طالبان وژل شوي. په تورخم کې نن د سپتمبر په اوومه نېټه هم د کسټم دفترونه تړلي پراته دي او دوه طرفه تجارتي هلې ځلې ورسره معطل شوي او دواړو خواو ته د مالونو ډک په سلګونه ګاډي ولاړ دي. تورخم بازار ودانې خالی کړل شوي او د باچا مینې کلي نه هم خلک وتلي او لنډې کوتل ته کډه شوي. په پیښور او لنډې کوتل کې افغان مسافر ناروغان ښځې او ماشومان هم د تورخم دروازې د بندېدو له وجې ګیر شوي او سختو ستونزو سره مخ دي. په لنډ کوتل کې موجود یو ځای تن حاجی الیاس خان مشال ریډیو ته وویل چې په کار ده دا ستونزه د خبرو اترو لارې هواره کړل شي.
نو موږ د دواړو ملکو اعلی چارواکو نه دا ریکویسټ کوو چې مهرباني ده وکړه نو په دې خبره باندې دا ډېر زیات غور او فکر وکړه. دې پلو او پلو ډېر غریب او بې وسه خلکو سږي ډېر مسافر راغلي او پلو خلکو تم ډېر تکلیف دی، دې پلو خلکو تم تکلیف دی. نو مهرباني ده وکړه چې د جنگ له نوره وضع مور کوي او دا خبره ده په مذاکراتو باندې سره ختمې کړه او دا ګیټ د کولاو کړه چې دا کوم مسافر دلی چې دا علی کې وزي چې کوم علی دا دلی را کې وزي.
تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت او تګ راتګ لپاره یو مهمه لار ده او دا په تیر وختونو کې هم د دواړو خواو سرحدي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالي له امله په بیا بیا تړل شوی او خلاص شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی. د اویکننګ په نوم غیر سرکاري ادارې ویلي چې د خیبر پښتونخوا په سواد کې د غیرت په نوم د ښځو د وژنې پیښې ډېرې شوې دي او د روان کال په تیرو اتو میاشتو کې شپږویشت کسان د ناموس په نوم وژل شوي چې اکثریت یې ښځې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په پنځمه په سوشل میډیا د یوې ښځې تصویر خپور شو چې خپل خاوند د مینګورې په بازار کې په ډزو ویشتې وه، په ځمکه بېدمه پرته وه او د پنځو کالو ماشوم زوی ورته ژړا کوي. سواد کې د ناموسی وژنو تر شا سدی په دې اړه نور تفصیل د شاهین بونیری په رپورت کې اورو.
د سپتمبر په پنځمه په سوشل میډیا د منګورې دغه ښځې تصویر خپور شو چې خپل خاوند په ډک بازار کې وژلې وه او پنځه کلن زوی د بیوسۍ په حال کې د هغې په مړ وجود خپل ویر او واویلا کوله. دا یو ډېر زړه ورانوونکی منظر و چې د سوات ولسې غندنه کړې ده او د حقونو فعالانو د ښځې او ماشوم لپاره د انصاف اوازونه پورته کړي دي. پولیس وایي په قتل کې ککړ تنې نیولې او پلټنې روانې دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د اویکننګ په نامه د حقونو د ادارې مشر شمشیر علی خان وویل چې دې پیښې ټول خلک ډېر غمجن کړي دي خو د وخت تېرېدو سره به دا هم خلک هېر کړي او د ښځو پر ضد به د تشدد لړۍ روانه وي.
د دې فیملی خپلو کې څه مسله هم روانه وه او دا د دوی په عدالت کې کیس هم روانو، د خلا کیس روانو او دا زنانه د خپل رور کره به اوسېده او د خپل سروایور د پاره د خپل ماشوم د پاره د دې د پاره به په نورو کورونو کې کار هم کوو. خو هغه د دغه الګ دا کم چې د دې مجرم دی د غیرت دا خبره گوارا نه کړه او پرنی دا غینا پټک بازار کې هغه وشتلا وای وجلا سکل په دې اتو میاشتو کې زموږ سره د غیرت په نوم باندې کم وجنې چې شوې دي په سواد کې د دې شپږش کیسونه زموږ سره راغلي دي چې په هغې کې میجارټي چې کومه ده هغه د زنانو ده.
شبشیر علی خان زیاتوي چې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي لپاره باید سیاسي، مذهبي او ولسی مشران راوړاندې شي او په خلکو کې بیداری پیدا کړي. په دغه اړه د پیښور هایکورټ وکیلا سارا علی خان وایي چې اسلام او قانون دواړه ښځو له حقونه ورکړي دي خو زموږ ټولنې ترې د پښتو دود، دستور او ناموس په نامه تروړلې دي. نوموړي زیاته کړه چې ښځې بې تعلیمه او بې هنره دي، نو له دغه کبله سړی ورباندې په اسانه گزار کوي او بیا دغې له د غیرت او ناموس نمونه ورکوي. د سارا علی خان په وینا باید قوانین عملی شي او هر څوک چې ظلم زیاتې کوي سزا ورته ورکړل شي.
دا یو زمونږ د پاره یو ډیر د شرمندگی یو خبره ده چې زمونږ د پښتون قوم کې د پښتون لور چې دغه داسې بے دردی سره هغه قتل کیږي. ګوره اسلام کې چې دی اجازت ته چې ته د خپل مرزي چې دی انسان سره چې دی لایف تیرولې شي، نو هغه سره ته د نکاح پیغام رسولې شي چې اجازت ته د پسند، نو هغه ته اجازت دام دی چې هغه په خپلې طریقې سره خپل خاوند نه چې دی هغه خوله اغشتی شي. دا خو د آئین کې کتا سو وګوره 1973 کې نو آرټیکل 9 چې دی هغه ذمہ دار دی حکومت چې هغه به هر فرد ته چې دی پروټیکشن ورکړي. دې کې حکومت هم ذمہ دار دی چې هغه ولې فیل شو چې هغه خپل د معاشره چې کوم فرد دی هغه له پروټیکشن ولې نشي ورکولې.
په سوات کې د وسلوالو طالبانو او پاکستان د پوز ترمنځ جګړې کې یو خوا په لکونو خلک بې کوره کړل، نو بل خوا د دغه سیمې زاړه کلتوري او ټولنیز قدرونه هم مات شوي دي. د سیمې یو اوسیدونکي او د ټولنیزو چارو په حاضرګل وایي چې د بې کوره غربت او ناپوهۍ له کبله په سیمه کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې ډېرې شوي دي او سره د حکومتي ادعاو دغلته د ښځو او ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره اړین کارونه نه ترسره کیږي. نوموړی وایي په اته میاشتو کې د شپږویشتو ښځو وژنه وړه خبره نه ده او باید اولس او انتظامیه د دې د مخنیوي لاره راوباسي.
د پښتنو په معاشره کې دا ټیک ته چې د زنانو د حقوقو په حوالی سره سوالات پورته کېدای شي، خو دا ده چې د تشدد داسې واقعات دونه په تیزۍ سره په دې سیمه کې نه دي پاتې شي. زنانه چې دي هغه په خپلو پښو ودرېدل غواړي، په معاشي سرګرمیانو کې حصہ اخیستل غواړي، سیاست کول غواړي، سبق ویل غواړي، لوبې کول غواړي، شاعري کول غواړي، سندرې ویل غواړي، او زمونږ د سړو ذهنیت چې دی هغه دغه قسمه ازادۍ لاسته بل دومره کوي. او غربت ډېر دی په دې ملک کې، ګراني راغلې ده. چېرته چې معاشي سوکالي نه وي نو هلته ظاهره خبره ده یو ذهني پسماندګي هم جنم اخلي.
د یادمنو وړ ده چې سوات د خیبر پښتونخوا سیلانۍ سیمه ده، چېرته چې د کال 2006 راهیسې پوځي عملیاتو، سیلابونو او ترهګرو بریدونو خلکو ته لوی ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي او د آبادۍ ډېرېدو سره ټولنیزې او امنیتي ستونزې لا پیچلې شوې دي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ.
د پاکستان د سینیټ قائمه کمیټه د بجلی وزارت افسرانو ته هدایت کړې چې خلکو ته د بجلی په بلونو کې راحت ورکړي. د قائمه کمیټه غونډه په 5 سپتمبر د سینیټر سیف الله ابرو په مشرۍ کې وشوه. د غونډې ګډونوالو د بجلی وزارت نه غوښتنه وکړه چې د برق جوړونکو کمپنیو سره شوو تړونونو ته بیا کتنه وکړي او خلکو ته اسانتیا برابر کړي چې حالات کنټرول شي. د وزارت افسرانو نتوانېدل چې تر اوسه د بجلی جوړونکو کمپنیانو ته ورکول شوو پیسو تفصیلات غونډې ته وړاندې کړي. د غونډې ګډونوالو د دې غندنه وکړه. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په ریپورت کې.
د پاکستان د سینیټ قائمه کمیټه ویل سرګند کړی چې خلکو ته د بجلی په بیلونو کې راحت ور نه کړل شي نو په ملک کې به د اولسینه فرمانای په شان صورتحال جوړ شي. د بجلی لپاره د سینیټ قائمه کمیټه غونډه په 5 سپتمبر د سینیټر سیف الله ابرو په مشرۍ کې وشوه چې ګډونوالو د بجلی په وزارت سخت نیوکه وکړي. دوی د متعلقه وزارت افسرانو ته هدایت وکړ چې د بجلی جوړونکو کمپنیانو سره شوې معاهدو ته بیا کتنه وکړي او د خلکو لپاره د بجلی نرخ کم کړی. د بجلی د زیات قیمت او د سینیټ د کمیټې د غونډې په اړه اسلام آباد کې د اسوسییټډ پریس آف پاکستان پارلماني رپورټر طارق عزیز مشال رډیو ته وویل.
د سینیټ کمیټې سفارشات ورکولی شي، ریکمنډیشن ورکولی شي حکومت ته او حکومت ریلیف ورکولی شي، خو مسله دلته دا ده چې د پاور سیکټر یې په هغې کې دوس چې کم قرضه ده، گردشي قرضه چې ورته وی دی، دا تقریبا 2.5 ټریلیون روپو ته رسېدلی. آی ایم ایف دیو ته دا نه وایي چې تاسو سبسډی مه ورکوئ یا خلکو له تاسو ریلیف مه ورکوئ. آی ایم ایف البته یو خبره کوي چې تاسو کم ریلیف ورکوئ دا تاسو د بجټ په کاغذونو کې وخایئ.
د رسنیو د راپورونو تر مخه د بجلی ډیویژن افسرانو د سنیټ قائمه کمیټې ته وویل چې د بجلی په نرخ کې د 3 روپیو تر 6 روپیو پورې زیاتی د هغه 1.5% خلکو لپاره شوې چې تر 200 یونټونو زیاته بجلی استعمالوي. دوی دعوه وکړه چې صرف 4% خلکو لپاره د بجلی د 1 یونټ په نرخ کې 4 روپۍ زیاتی شوې دی. دوی د کمیټې غړو ته وویل چې د خزانې وزارت د IMF سره په تماس کې دی چې خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په دې اړه په اسلام آباد کې د سیاسي او اقتصادي چارو ماهر او د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال لډیو ته په 6 ستمبر وویل
بجلی قیمت چې دی زیات کړی دی نو هغې کې هم بنیادی وجه دا 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 نه ده چې په دې دی ته ګرانه باندې پیدا کیږي او جایزه ګټه پکې کیږي خرچه اوباسي او قیمت یې جوړ کړی، بلکې دې لپاره زیات کړی دی چې خپل آمدن زیات اوس هغه آمدن زیاتول به یا په دې طریقه کیږي یا به خپل خرچونه کمایي. حکومت هغه خرچونه پاکستان دا حکومت صرف نه تیر مخکې ټول حکومتونه
اقتصاد پوهان د سرکاري افسرانو د نظر سره اختلاف لري او وایي چې د بجلی قیمت هم زیات شوی دی او ټیکسونه هم پر زیات لګول شوی دی. دوی دا وکړي چې د زیات استعمال کوونکو خلکو لپاره د بجلی د 1 یونټ قیمت په 1 میاشت کې د 3.5 روپیو ته رسیدلی دی. 1 کال وړاندې د بجلی د 1 یونټ نرخ 4.5 روپۍ و، خو اوس پرې د نورو ټیکسونو سره سره انکم ټیکس او سیلز ټیکس هم لګېدلی دی. د بجلی د زیات قیمت خلاف په ملک کې د 2 هفتو راسې خلک احتجاجونه کوي او د بجلی بلونه سوځوي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
دا مشال رډیو ده.
د بنو په بکاخیلو کډوالو کمپ کې د شمالي وزیرستان یو شمیر کورنۍ وایي چې ورته د 1300 میاشتو راهیسې میاشتنی 1000 روپۍ نه دی ورکړل شوی. دوی زیاتوي چې ټوله میاشت یوازې په دې مالي مرستو تیروي، خو د مرستو بندېدو له کبله اوس ګڼ مشکلات لري. د قبایلي ضلعو لپاره د قدرتي آفتونو پر مهال د انتظام اداره وایي چې په دې کمپ کې دا مهال شاوخوا 2600 کورنۍ ژوند کوي او د ټولو سره مرسته کیږي. ادارې سپیناوې کړې چې یوازې یوه میاشت مالي مرستې ځنډول شوې وې خو بیا ورکړل شوې دي. تفصیل د انیس اجمل په رپورټ کې اورو چې په بکاخیل کمپ کې د یو کډوال په غږ پیلېږي.
د میر د شمالي وزیرستان چې کیم کډوال دي دغه مسلسل او په احتجاجي نه هو لکه آره او لارې استعمال کړه، خو لکه د میاشتنی 12000-8000 روپۍ چې کیمې دي دا مینه بند شوې دي. لکه دوی او دوی بیلابیل تاریخي نه رکاوي خو روپۍ میشته کیږي نه.
دا غږ د بنو په بکاخیلو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په کیمپ کې د ریحان پښتین دی چې د سپتمبر په 5مه را سره په سلام پښتونخوا خبرونه کې د ستونزو شریک کړه چې په دې کیمپ کې یو شمیر کورنیو ته د 1300 سلورو میاشتو راهیسې میاشتنی 1000 روپۍ نه دي ورکړل شوي چې له وجې هغې مشکلات لري. د قبایلي ضلعو لپاره د قدرتي آفتونو پر مهال د انتظام اداره یا PDMA وایي چې دا مهال په بکاخیلو کیمپ کې 2600 کورنۍ دي. حکومت هر میاشت دغو کورنیو ته 1000 روپۍ نغدې او نور خوراکي توکي ورکوي. د شمالي وزیرستان یو بل کډوال ملک روح الله بیا د سپتمبر په 6مه مشال لډیو ته ویل چې په کیمپ کې 2.5 داسې کورنۍ دي چې د 13 سمودې راهیسې ورته مالي مرستې نه دي ورکړل شوي. هغه زیاتوي چې حکومت ورته په پیسو کې د ځنډ وجه د نوي مالي کال بودیجه اعلانول یاد کړي وه، خو نوموړی وایي چې اوس نوې بودیجه هم اعلان شوه نو باید چې کډوالو ته پر وخت پیسې ورکړل شي.
بالکل یہ قسم تو ندی ملا شوی 32 قسم دی وتا دا چنیا سنگ دی ملا شوی ونر تا دو دنیا سر باندی نرا ملا شوی دی کولا کا یوام یا جو پای ور وشت یز دا غال دا سا غریب خرچ تا دی بالکل پیسے نوی دی دا پیسے چ نوی اڑ ملا وا ول کا مشکل دی دے چینه دا ورے دا غا شمالی وا دریستان دا داخل نہ محکم مایزر وتا یا ای دا غا دی تانگیان دے کاجے تر اپا کولا کا
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج په 2016 کال کې د سربې اسد په نامه عملیات کړي وو چې له وجې سلګونه زره کورنۍ بې کوره شوې وې. دغه کورنۍ بنو او شاوخوا سیمو ته او همدارنګه د افغانستان خوست او ورسیر مسیمو ته کډه شوې وې. له افغانستانه وزیرستاني کډوال د واپسۍ پر مهال نیغ په نیغه خپلو کلو ته نه لیږدول کیږي. دوی لومړی د بنو بکاخیل کیمپ ته ورسي او بیا وروسته په مرحله واره توګه وزیرستان ته لیږدول کیږي. د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک رحمت غلام وای چې په بکاخیلو کیمپ کې کډوال نه یوازې د مالی مرستو ترلاسه کولو کې مسالې لري، بلکې په دې کیمپ کې د بجلی او اوبو هم ډېرې ستونزې دي.
غریب
د کډوالو د دستونزو په اړه مې د قدرتي افتونو پر مهال د انتظام ادارې د قبایلو لپاره د سانګې ویاند احسان داوړ نه او پختل نه غوویل چې په پیسو کې یوازې یوه میاشت ځنډوالی راغلی و. نوموړي زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان اووه سوه کورنۍ داسې دي چې د بکاخیل کیمپ بهر اوسیږي او حکومت سره نه دي رجسټرډ شوي، نو هغوی اکثره دا ډول شکایتونه کوي.
ټولو ته شل شل زره روپۍ چې دي دا د سیم په ذریعه شوې دي، د دوی څلور میاشتې نه دي، دا غلط بیانی شوې ده. یوه میاشت صرف د دوی شارټ شوې ده، اوس هم د تیرې میاشتې چې کومې پیسې وې هغه شوې دي او ټولو خلکو ته ملاو شوې دي. اتلس زره پورې کورنۍ دا د پی ډی ایم ای سره رجسټرډ دي، نو دا نور ټول خلک چې دي دا هغه بهر اوسېږي، په کرایو باندې اوسېږي او د پی ڈی ایم ای طرف نه چې څومره هم رجسٹر ٹی ڈی پیز دي، هر یو فامیل ته هر یو خاندان ته د میاشتې شل زره روپۍ چې دي دغه نغدي مرستې ملاوېږي.
پی ڈی ایم ای د روان کال د جنوري په میاشت کې ویلي وو چې د شمالي وزیرستان اتلس زره کورنۍ داسې دي چې لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوي او اوس یې دي د واپسۍ عمل پیلوي. یادې ادارې زیاته کړې وه چې دا کډوال هغو علاقو ته واپس کیږي چې سیمې یې له وسلوالو پاکې اعلان شوي دي، خو په بکاخیلو کیمپ کې کډوال وایي چې د دوی په سیمو کې تر اوسه نامنی ده، نو ځکه خپلو سیمو ته نه ستنېږي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د کرکیلې څنګه په صوبه کې کروندګرو ته د فصلونو د سنبالښت لپاره د ډرون ټکنالوژي د ورکولو پریکړه کړې ده. چارواکي وایي چې دغه ټکنالوژي به هرې ضلع ته ورکول کیږي چې په فصلونو د سپرې لپاره به کارول شي. د حکومت په وینا هرې ضلع ته په دوه مشینان ورکوي، خو کروندګر وایي چې دا ډیر کم دی او باید مشینونه د یونین کونسل په کچه وویشل شي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان نور معلومات راکوي.
خیبر پختونخوا کې د کر کروندې یا زراعت محکمې تر مخه د قبایلي ضلعو په شمول ټوله صوبه کې دوی د ضلع په سر دوه ډرون ماشینونه زمیندار لپاره د کر کروندې محکمو ته ورکړي دي چې پر اوس زمیندار کولی شي چې د زړو طریقو پر ځای په نوې او اسانه لاره باندې په خپلو باغونو او پټو کې فصلونه باندې سپرېګانې وکړي او د دې د لارې دغه فصلونه د ناروغو او چینجونه په کم خرج او په کم وخت کې د سپرې د لارې بچ وساتي. د کر کروندې محکمې او چارواکي ډیپټي ډایرکټر علی خان لیډو ته په دې باب لوویل
زمیدار ته مشکلات او لیبر پکې ډیر زیات انوالو، خرچې پکې ډیر زیات راتله، د وای به یو شان نه رسیده پټی ته، هغه بیماری او چینجه به صحیح کنټرول نشو. نو اوس چې کوم دی نو ګورنمنت دا مهرباني وکړه چې زمیدارو لپاره چې کوم دی دا ډرون راوړ ټول ضلعو ته صوبې چې کوم ته دوه ډرون میلاو شو چې دا یو اسانه طریقه ده. دا چې کوم دی ردی افیکیس کی سیوا ده، افیشنسی او د لیبر پکې کم انوال دي او دا چې کوم دی په لس منټه کې تقریبا یو هکټیر زه وای چې د کپینځه جری باندې ټول بیماری به کنټرول شي، مرزونه به کنټرول شي او د وای به په طریقه فریشی بنیادم پتی بچی کم بنیادم پکې لاس تک کول او باغ په موجود باندې په مخ باندې غاغه راتله ادار راتله ډیر خطرناک او زار دی. نو بنیادم ته نقصان او د ډرون په ذریعہ به په سیف طریقه باندې بس پرېګانې وشي.
نو موله وای زمیداران کول شي چې خپل متعلقه ضلعو کې د کر کروندې دفتر سره په دیړه تماس ونیسي. دا چې زمیدار په کر کروندې کې ته دا ډول ټکنالوژي نه څومره ګټ تر لاسه کول شي، نو د 400% کې زمیداری کوونکې ګلمست خان وای چې تر اوسه په کومه طریقه دوی سپرېګانې کوي نو ډیره په سخته کوي، وخت هم ډیره خلی، مزدوران هم ډیر غواړي. ولیکه دا ډرون ماشینونه دوی ته ورکړل شي نو ډیر اسانتیاوي به عمومي.
سدا لاس پمپونه دي، سدا چارجر پمپونه دي، کنه چارجینګ والا، نو ډوړ تکلیف دي ځکه چې پښه باندې 25 لیټر 20 لیټر او ګرځول کنه ډیر سخت تکلیف دي. پای کې ګرځیدل دا سفر کړل وی کنه مو دا سفر وایو او چت چې کوم دي ناغه لاندې ګرځیدل بیا هم تکلیف دي. دا شان لاس والی انډل چې کوم دي هغه هم تکلیف دي. دا غن ورس دا چې کوم دي موږ ډیر بار حال سانه موږ ته سہولت هم دی چې کم از کم مزدوران ورته بچ کیږي، وخت هم بچت کیږي.
زمینداران غوښتنه کوي چې باید دا ډرون ماشینونه هم سیوا کړي او د دې چلوونکي هم دا وختول زلو کې دوه د کر کروندې افسران د دې ډرون لپاره تربیه شوي دي، کم چې په پټو او باغونو کې په فصلونو د دغه ډرون ماشینونو د لارې سپرېګانې کوي. د دغه ډرون ماشین تربیه ترلاسه کوونکي یو زری افسر شهاب الله خان وایي چې دوی به وړاندې نور کسان او زمینداران هم تربیه کوي، خو حاضر وخت کې به دوی په پټو او فصلونو ګرځي او چې د چا ضرورت وي نو ورته بس سپرے کوي.
چا د ضرورت وي چې ډیمانډ مطلب چا سره زیات ډیره او سپرے کم نه نو په لږ وخت کول واړي نغه ته به بیا چې کنه په ډیمانډ باندې راځي.
هغه مونږ چې دی ډیمانډ کړم دی ان شاء الله چې روبم رسی خو اوس په حال چې کنه دوی دی مونږ وای چې دا مونږ ټیسټ کوو نو ټیسټ نه پس بیا کامیاب وو نو به مزید راشي. نور دا دی کې دی هیڅ قسم پیس نشته بس د ترانسپورت مسالې چې دا اوړل دی او دی د ترانسپورت سټینګ مدان لګوي د جیره په چارج دوه بیټرۍ یو بیټرۍ دا 15 منټ کار کوي او 15 منټ کې دی چې کنه نو هکټیر زه وي.
دا زمیداران غوښتنه کوي چې کر کروندا محکمه د دوی سره د کروندې په جدید او سنسي طریقو کې مرسته هغه شان نه کوي سرنګ چې په کار وي او نه دوی له نوې ماشينونه او ارزان توکي ورکوي. خو د خیبر پښتونخوا د زراعت محکمه وایي چې دوی وخت په وخت په ارزان او بیو ماشينونه هم زمیدار لپاره ورکړي او دین علاوه سره خور او تخمونه هم خو زمیدار دوی سره تماس هم نلسي او نه خپل زړه د کر کروندې طریقه پرېږدي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د غرمې 12:30 بجې شوې دي. لن خبرونه له شاهین بنیری نور.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د ډزو د تبادلې نه وروسته د تورخم پوله نن په دویمه ورځ هم تړلې پرته ده. د خیبر انتظامی چارواکو نن مشال لیډو ته ویلي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ پرون د مازیګر نه تر نن سهار پورې د ډزو تبادلې نه ده شوې او جګړه ودرېدلې ده. د پاکستان د کورونو چارو وزیر په چترال کې د پاکستان او افغانستان په پوله په دوه سرحدي پوستو د وسلوال برید په کلکه غندنه کړې ده. سرپراز بوکتی پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې دا برید پاکستان ته د ترهګرۍ د ورپیخ ګواښ یادونه کوي. بلخوا د پوځ د عامه اړیکو د ادارې ایس پی آر په وینا وسلوالو سره په نښته کې څلور امنیتي سرتیري او 12 ترهګر وژل شوي دي. د اویکننګ په نامه د ښځو د حقونو ادارې ویلي چې د خیبر پښتونخوا په سوات کې په تیرو اتو میاشتو کې شپږویشت کسان په د ناموس په نامه وژل شوي چې اکثریت یې ښځې دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بجلی د زیاتو بلونو پراخ احتجاجونه راپارولي، وفاقي حکومت د بجلی د غلا خلاف د ګامونو پورته کولو پریکړه کړې ده. دا خبره پرون په اسلام آباد کې یو شریک خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د بجلی وزیر محمد علي او د اطلاعاتو وزیر مرتضی سولنګي کړې ده. د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د شیانو د بیو لوړېدو نه وروسته د مزدورانو لږ تر لږه اجرت یا دیاړي 2.5 روپۍ مقرر کړې ده. دا پریکړه پرون په پېښور کې د نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان په مشرۍ د صوبایي کابینې په غونډه کې شوې ده. او یوکرایني چارواکو ویلي دي چې د ختیځ ښار کوستیانتینیوکا په یو مصروف بازار کې د روسیې د توغندیو په برید کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنری درته وړاندې کړل. د امریکا یو سوداګریز پلاوی کابل ته د خپل سفر په وخت ویلي چې دوی د افغانستان د خصوصي سېکټر لا پیاوړتیا سره مرسته کوي. د امریکایي پلاوی د افغانستان او امریکې د سوداګرۍ خونې غړي دي او دغه خونه په واشنگتن کې د 2002 کال راهیسې فعالیت کوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې د وروسته د لومړي ځل دی چې د امریکا یو سوداګریز پلاوی کابل ته سفر کوي او د طالبانو له چارواکو او افغان سوداګرو سره ګوري. تفصیل په دې رپورټ کې.
کابل ته د امریکا تللی سوداګریز پلاوی داسې مهال د خصوصي سکتور د پیاوړتیا او افغانستان کې د پانګونې ژمنه کړې چې د دغه پلاوی په وینا له افغانستان سره د نړیوالو مرستې په کمیدو دي. دغه پلاوی چې مشري د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونې مشر جیفری ګریګو کوي، د چهارشنبه په ورځ په کابل کې له افغان سوداګرو، پانګوالو او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره یوه غونډه کې برخه واخیسته. د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونې مشر جیفری ګریګو غونډې ته په خپله وینا کې چې د طالبانو د ملي راډیو تلویزیون لخوا خپره شوې ویلي، خصوصي سکتور د افغانانو د راتلونکي لپاره مهم دی. The next year is going to be equally hard as the donors are reducing funding.
راتلونکی کال به هم لکه د سرش کال په څیر سخت وي، ځکه مرسته کوونکي د افغانستان لپاره بشري او د غذایی خوندیتوب په برخو کې خپل مرستې او نور کومکونه کموي. دا کمښت په داسې یو مهم وخت کې کیږي چې افغانستان د بشري اهدافو لپاره مرستو ته اړتیا لري. دا زموږ د سفر یو بل برخه ده. دا زموږ د رئیسانو د بورډ باور دی او فکر کوم ټول غړي به راسره موافقه هم وي چې خصوصي سکتور به د بدلون یوه پیاوړې وسیله وي او په ورته وخت کې د ملاتړ یوه لاره هغه هم داسې هیواد لپاره لکه افغانستان چې پرانځخته دی.
د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونه 2002 کال کې رامنځته شوه چې په متحده ایالاتونو او افغانستان کې کلنۍ غونډې جوړولې. د 2021 کال په اوړي کې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته د دغې خونې فعالیتونه ټکنی شول او له همدې نیټې راهیسې لومړی ځل دی چې یو پلاوی یې کابل ته سفر کوي. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د امریکایي پلاوي د مشر جیفري ګریکو په حواله ویلي 2021 کال کې امریکایي پانګوال له افغانستانه ووتل او په خبره یې اوس له هغوی غواړي چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي او خپل پخواني زرګونه کارکوونکي بیرته استخدام کړي. د غپلاوی ویلي چې دوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ملاتړ کابل ته راغلي دي. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دې اړه غونډې ته په وینا کې ویلي د دوی حکومت کورنیو او بهرنیو پانګوالو او سوداګرو ته د اسانتیاو په برابرولو بوخت دی. د ملا برادر په خبره د پانګونې او سوداګرۍ د اسانتیا لپاره دوی یوه بین الوزارتي کمیټه جوړه کړې چې په وینا یې له دې وروسته به دغه کمیټه د بهرنیو پانګوالو لپاره هم هغه اداري چارې مخته وړي چې افغانستان کې ورته اړتیا لري.
افغانستان ته راځي پانګوال نور اړ نه دي چې په ادارو وګرځي او له بیوروکراسي سره مخ شي، بلکې له دغې کمیټې سره په اړیکه کې کیږي او هغوی ورته ټول لازم معلومات ورکوي چې دا د دوی د کارونو چټک پر مخ بیول په برخه کې یو مهم ګام دی. ما چې به صرف دوی په رابطه کې ورسره نور به انشاءالله دغه کمیټه د دوی احکام مشکلات ورحلوي.
په افغانستان کې د خصوصي سکتور د پیاوړتیا هڅې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او وار له مخه د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمیر بشرپاله بنسټونو د مرستو د کمښت خبرداري ورکړې دي. بل لور ته افغان پانګوال وایي چې دوی د برېښنا په ګډون د زیربنا او تولیداتو ته د بازار د نشتوالي له ستونزو سره مخامخ دي او د طالبانو له حکومته د دغو ستونزو د حل غوښتنه کوي.
د مشال راډیو په خبري غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بیړنیو مرستو ادارې یا ریسکیو یو یو 22 د سپتمبر په 8 په پېښور کې موټر سایکل ایمبولانس سرویس شروع کړی دی. د دغو خدماتو ورکولو مقصد د ښار دننه په وخت کومې پېښې ځای ته رسېدل او د روغتیا سهولت ورکول دي. د ریسکیو یو یو 22 ویان بلال فیضی مشال ریډیو ته ویلي چې موټر سایکل سرویس کې به یو طبي ماهر یا میډیکل ټیکنیشین هم موجود وي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال عصمت علی شاه راکړي.
ریسکیو یو یو 22 ادارې په وینا چې پړومبې برخه کې د 15 موټر سایکلو ایمبولانس سرویس شروع کړي چې په ښار په مختلفو ځایونو کې ولاړ وي. دا پیښور اوسیدونکي فیصل رحمان مشال ریډیو ته وویل چې پیښور ښار کې کوسی تنګی دي او په روډونو یې هم رشوي چې له وجې ایمبولانس زیاتره کورونو او د پیښې ځای ته په وخت نشي رسېدی.
چې یو مریض یا اکسیډنټ وشي یا داسې بده به خطرناک ته راشي نو د هغې په وجه باندې غټ ګاډی چې رسي نو د هغه نه ډېر زیات بلیډنګ شوي، د هغې په وجه مریض ډېر زیات خراب شي. نو دا موټر سایکل دا چې کم سرویس سٹارټ کو دا به اوس زر ریسکیو کیږي بلدار چې موټر سایکل تنگ نه تنگ ځکی وتی شي.
دا ریسکیو یو یو 22 ویاند بلال فیضی مشال ریډیو ته ویل چې دا پروژه به د صوبې نور خارونو او ضلعو ته هم غزوی.
په دې ایمبولانس کې موږ سره سټیتوسکوپ ته ټمپریچر چیک کولو آلات ته بی پی سیټ ته گلوکومیٹر دے دے سرا سرا سی پی آر دا پارا چکا ماؤت ٹو ماؤت ساوس ورکولی آغا دے ور سرا سرا پورٹیبل آکسیجن سلینڈر دے دے سرا سرا فائر ایکسٹنگویشر دے او ور سرا میڈیکیشنز نور سامان ہم موجود دی.
د ریسکیو یو یو 22 انتظامی په وینا چې د موټر سایکل ایمبولانس سرویس سره به یو میډیکل ټیکنیشن هم موجود وي او د ضرورت په وخت په هم په هغه ځای د روغتیا اسانتیاوي ورکوي او یا به هسپتال ته وړي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
پدونی مو بجو
د ځوانانو غک
پدریو بجو
سروې
پ په سلور نیمو بجو،
هارون باچا هنری گڑے
په پنځو بجو. په پاکستان کې د لایف سیوینګ میډیسن یا ژوند شغورون کې دوایانې په مارکیټ یا بازار کې کمی شوي چې د وجې د شوګر یا نورو خطرناکو ناروغو مریضان له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټران وایي په پاکستان کې 30% خلک د شکرې په مرض اخته دي او د دوی په خبره کې یاد بیماران دوایان یو نخري نو په نورو مرضونو اخته کېدي شي. تفصیل د وسیم سجاد په رپورت کې اورو.
د پېښور صدر سره تعلق لرونکي ممتاز خان د حیات آباد میډیکل کمپلیکس مخې ته د خپلې میرمن لپاره د شوګر یا ډایبټیز بیماری انسولین ګوري، خو په مارکیټ کې نه ملاويږي. د ممتاز خان ښځه سمن ممتاز د تیرو 14 کالو نه د شوګر یا ډایبټیز په مرض اخته ده او د انسولین استعمال کوي، خو د تیرو 2 هفتو نه د نوموړي د دوایې نشټوالي له وجې هغه او د هغه خاوند د ستونزو سره مخ دي. ممتاز خان د شوګر د دوایانو نه ملایدو پاړه مشال ریډیو ته ویل
تو کافی ټایم وو موجود
دا دوایانې د ډیر وخت نه موجود وي، خو اوس بیخي غایب دي. پته نه لګي د 2-3 میاشتې د دوایانې څه شو او کوم طرف ته تللی دي. اول په 100 وي، بیا په 1000 کړي، اوس په 1200 کړي او ملاویږي هم نه. په ګرځې دوست تړي شو خپل اشنایانو ته دا وایو چې د دوایي راته په څه طریقه را پیدا کړي. اوس مې هم د اسلام آباد نه راغوښتي،
اسلام آباد سے منگوائی.
بلړخته د دوایانو د کاروبار سره وابسته خلک وایي چې د یادو دوایانو د نشټوالي له وجې دوی هم د ستونزو سره مخ دي او په کاروبار یې بدی اغیزې پریوزي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس مخې ته د دوایانو کاروبار کوونکي توصیف احمد مشال ریډیو ته وویل
داس ملوي چې شارټ کې ملوي کې مارکیټ کې ملوي شي جنا خو شارټ ایټم کې مطلب ګران ملوي کې او ټیم کې مریض شراش نه بس ورته وچی نشته شارټ دی سٹاک نه ملوي کې.
په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټر ندیم خان صافی مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د شوګر غوندې بیمارو اخته ناروغانو ته دوایانې په وخت پیلاو نشوي نو دوی ته نه یوازې نورې بیماری ولاړېدلې شي بلکې د مرګ سره هم مخ کېدلې شي.
پاپولیشن ته اوس انسولین نه ملاويږي او هغه شوګر داسې مرض دی چې د دې چې کوم دی میجر کنټرولر انسولین دی. نو باډي کې انسولین چې کوم دی دا یو ایرېګولیټر په تور کار کوي د شوګر یا ګلوکوز چې وته مونږ وایو دا یو مایکرو نیوټرینټس وی د انرژي یو ذریعہ وی توانایي. دا چې کله انسولین غیر موجودګی کې دا چې کوم دی انتهایی مونږ وته ویل شو چې هایپر کنډیشن ته ځي چې هایپر ګلایسیمیا وته وی هغه حالت ته. نو دا غي بیا ډیر زیات کمپلیکیشن دی ورس څنګه چې مونږ ډایبټیک کیټو اسیډوسیس انسان پکې کومت تلی شي نو ډېرې مسلې کېږي.
دا په داسې حال کې دا چې د دوایانو تنظیم کوونکی اداره یا ډرګ ریګولیټری اتارټی یعنی ډریپ باندې په ټولنیزو رسنیو نیوکی کیږي چې یاد اداره خلکو ته په عام بیا دوایانې ورکولو او کمی دوایانې چې په مارکیټ کې نشته د هغې په مارکیټ کې شتون یقیني کولو کې ناکامه شوې ده. خو ډریپ دغه تورونه رد کوي او د یادې ستونزې د هوارولو لپاره یې د ستمبر په 3مه کمیټي تشکیل کړې ده. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلې شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
د حیات آباد انډسټریل سټریټ صنعتکارانو د سپتمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویلي چې د تیرې سمودې راهیسې ځانونه خوندي نه احساسوي او نامعلومه کسان ترې بتې غواړي. دوی وایي چې یو شمېر کارخانه دارو کورونو ته لاسي بمونه اچولي خو حکومت دې صورتحال ته سنجیده پام نه دی کړی. بلخوا د حیات آباد تاتارې تاڼي یو چارواکي ویلي چې دوی د ترهګرۍ ضد یعنی سی ټی ډي پولیسو سره په شریکه په دې رستو کې د بتې اخستو په تور یو شمېر سان نیولیا مقدمه پر درج کړی دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال فرحات چینواری را کوي.
د پیښور په حیدرآباد انډستریل سټریټ کې د مختلفو کارخانو مالکان او سرمایه‌کار وای چې د بدامنۍ په دې تازه لړۍ کې د دوی په کاروبار هم ډیر اثر شوی. یو سرمایه‌کار خانولی مشال ریډیو ته وویل چې پیښور او خواوشا سیمو کې کارخانه دارو ته د نامعلومه کسانو لخوا ټلیفونونه کیږي، بتې ترې غواړي او حکومتي ادارې د مخنیوي لپاره سنجیده ګامونه نه پورته کوي.
تو وختو سلسله ها مکمله تو غوند روانه ده با تا وختاشي کالونه کیږي قدم کی ملويږي او اخيري انجام يدام کیږي. تو سو قتل په حیدرآباد کې هم په مختلفو زوینو کې د چا کورونو ته بلاست شو دي. مونږ کارخانو مارکیټ انډستریل سټیټ هم سفر کیږي. نو په دا سه صورتحال کې ډېر غیر سنجیدګي ډېر زیاته د غفلت مظاهره مونږ ریاست کوي، د مونږ حکومت کوي، مونږ سکیورټی ادارې کوي. کله چې ملک کې انویسټمنټ نه کیږي ولته صنعتکاري متاثر شي، بیروزګاری زیاتیږي.
په دې انډستریل سټیټ کې د سټیل مل یو مالک اسلم خان وایي چې موجوده وخت کې څوک تعمیراتي کارونو ته هم زړه نه ښه کوي او سر یې څوک نه اخلي.
ډېر مشکلات جوړ شوي دي. انډستری ولاړې مارکیټ کې نه څه خرڅېږي او نه څه اخیسته شي. ډېر مشکل دی. الله دې چې ملک حالات ټیک شي، صنعتکارو ته، تاجرانو ته، مزدورکارو ته دوته تکلیف شي، دوته به فائدہ نہیں پتہ کہ ډېر غټ نقصان یو ورته.
د سپتمبر په 15 نیټه د حیدرآباد تاتری ثانی و چارواکي خپل نوم نه خبرول په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په دې لړکی د ترګری زد سی ٹی ڈی پولیسو په دې ورستو کې د بتی اخیستونکو پر زد کاروایا نکړي او یو شمیر کسان نیولی او مقدمه پر درج کړي او دوی کارخانه دارو او صنعتکارانو ته ډاډ ورکوي چې خپلو کارونو ته دې دوام ورکړي. د پیښور کارخانه دارو اتحادیې نه ترلاسه شو معلوماتو تر مخه په حیدرآباد انډستریل سټیټ کې خواوشا 400 کارخانې لګېدلي او چې کله فعال وي نو بیا پکې لږ تر لږه 28,000 مزدوران او د ماشینونو مهارت لرونکي کار کوي، خو اوس پکې کار په کمېدو دی. فرحات شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بر او کوز جنوبي وزیرستان ضلع اوسیدونکو وای سرکاري سکولونه غیر فعال دي چې لوجه ماشومان په خپلو سیمو کې له تعلیم حاصلولو محروم دي. بلخوا د جنوبي وزیرستان تعلیم څانګې مشر امیر محمد مشال ریډیو ته ویلي چې په سکولونو کې د غیر حاضر استادانو خلاف به سخت قانونه پورته کوي چې دارنګ سکولونه فعال شي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید په رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې سرکاري سکولونه غیر فعال دي چې په وجه یې ماشومان په خپله سیمه کښې د تعلیم حاصل کولې نه بې برخې پاتې شوي دي. په دغې برعکس د سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغه سیمې اوسیدونکی حضرت خان مشال ریډیو ته ویایي
کیم پر سیٹ بندے کیم سکولی نہ کبھی آگا بالکل دگا سے اگر آپ کو جوڑ لی اور نہ ہم نے تاپولا چھٹی ہوئی یہاں پر وزیرستان سکول نہ دیکھا گیا تھی کئی پتہ کا حال تھا کہ وہ فیمل چھٹی نے چرے دیتا ہاں تے منیٹری بولا چھ ہاں شکر دریمی ہاں حالی وہ سرارو کا چھٹی سٹی ایریا دو وہ داتا روشی نور چھکیم پر سائٹی بندے سکول نہ دی وہ تا منیٹری بولا ہاں
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اعظم ورسک سیمې اوسیدونکی عزیز الله وزیر ویایي چې په سیمه کښې یې خلکو د سرکاري سکولونو عمارتونه په حجرو کښې بدل کړي دي.
په
تازہ مسئلے کووڈ سروس اسکول میں آتی ہوں سبقوں کے مہنگائی کو دور کے اکثر چکنیا غریب ہوں پیسے مخانے میں چل رہی ہوتی ہے اکثر طبقے والے حضرت جڑے کبھی بھی تعلیم خیال نہ کرے سر گاندھی ہو تو اسکول میں چکن بھی اسکول میں روکے گیا ترقی کا احمد رہی ہے
مشال ریڈیو چپ سویلی وزیرستان ضلع کے دے غیر فعال اسکولوں پبارک دے دوڑا ضلع تعلیم محکمے مشر امیر محمد سرا تماس ونی ولی آغوئی پاؤب شے وویل
ډېر زیات خل دی ما په دې وجه سره مخالف شوي دي چې موږ ډېر سټریکټ سټیپس اخیستي دي ما په خپل پیرنټ چې په لور او اپر وزیرستان شي په 3 کروڑ به ما ډیډکشن کړی دا مو باقاعده په ټیچنګ سټاف او نان ټیچنګ سټاف چې څوک ابسنټ شوي دي هغه موږ اډمن سټاف تلای ما خپل سټاف فیلډ ته تلای دا څوک ابسنټ ټیچرانه راکړي دي موږ یې خلاف اخیستی ده که مانیټرنګ او څوک ابسنټ راکړي دي موږ یې خلاف اکشن اخیستی ده ډیډکشن مو هم کړی دي سسپینشن مو هم کړی دي چوکاز نوټیسز مو ورته ایشو کړی دي
سویلی وزیرستان اپر ضلع ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد فاضل اکشے دے وڑکی او جنکو سکولونا فعال کولے دے پورا ہم گامونا پورتا کڑی دی پداغا براکش مشال ریڈیو تا ویایی
سکولونا تو کم مانیٹرنگ کی گی کنا تو کم ڈی سی ایم ایز وی آگا ڈی سی ایم ایز ایپ آلک کلے وی گی نا سطورا پر آگا کم کوارڈینیٹس یو کوارڈینیٹس تا رسی دلے نوی دا آدھے خلقو یو کنچپ غلط نا چیرا ڈی سی ایم ایز وانا وردینا مانیٹرنگ نتے ساؤت کی کم مانیٹرنگ کی گی تو کم ڈیٹیکشن کی گی کم ایکشن کی گی ما پخیل کے تو پسد انڈرسٹے کی چرتا نکتی گی کوشش نہ کرنا چاہتا آباد شی آباد کڑی می دی دا ڈی سی صاحب مجھے رگلیو موڑے رزیت دکھیں ٹرسٹ رستے دا اور دیر زیت سکولنا میں آباد انکلو اور آباد او لگے ہو
دی سویلی وزیرستان ضلع اسی دن کے دے پاکستان حکومتی چارواکیوں نے دا وشتنا ہم وکڑا چپ ضلع کشی دا سرکاری اسکولوں فعال کول دے پورا دا زر گڑندی گامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو یوٹیوب چینل دو لکن زیاد سبسکرائبرز لری تا سومرا سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
د مومندو د امبار سیمه کروندګر وای سخ کالی د سبزو پیداوار د پخوا پشان نو لمشال ریډیو سپه خبرو کې زینو زمیدارانو ویل سخ کال پیازو او زینو نورو سبزو مرز کړو خو په سرکاري دوایانو دغه مرز کنټرول نشو او سبزیانې خراب شوې بلخوا د سیمې د زراعتو د محکمې چارواکي وای کروندګر باید له دوی سره رابطه وکړي او ځان پوه کړي چې سبزیانې به څنګه له مرضونو څخه خوندي ساتي تفصیل د مشال ریډیو خبریال شانواز سره زین اورو
د مومندو په امبار کې کروندګر وای سکالې د پیازو کرونده ډیره کمه شوي دوی زیاتوي پیازو مرض کړو خو د سرکاري دوایانو د نشوالي یا په سرکاري ډیپوګانو کې د دوایانو د کموخت وجې مرض قابو نشو او کرونده یې خراب شوه په امبار کې د زراعت او د محکمې په خبره په 40% ځمکه پیاز کرلې شوې په 40% ځمکه بیا نورې سبزیانې کرل کېږي ولې 80% ځمکه باندې غنم او یا وربشې هم کرلې شي دا امبار تحصیل اوسیدونکي عبدالرحمن عثمان خیل مشاد ریډیو ته وویل سږ کال پیاز او کرلې کرلې وي
تقریبا موږ به دا 3-4 جریبه پوری دا کرلا او پیاز کرلې پیازو کې خو سره د مخ کې نه لکه چې کم مرې دي بلوترې 28 مو پاتم کې ته مرزونه ډېر زیات لګي دي دلته سر لکه د زری ماهرو ډېر زیات کمې دي کنه مطلب موږ چې کوم سپریګان ملاويږي یا دې چې کوم کیمیکلز دي دومره پویا نه لرو کنه موږ دا څومره زمیداران چې کوم دي د دې کیمیکلز متعلقه
امبار د مندلری او پسمانده تحصیل ده هغه ته ځای کاروبارونه خونشته البته ځای خلک کرواندی کوي او یا بیا سروي ساتي امبار دې کونډه شاوخوا 40 کیلومتره کې پر دغ رئیس سیمه ده چې ځینې زمکه د نوې جوړیدونکو محمدیان د لاندې هم راغلي ولس غواړي چې دغلته د کروندو د اوبو د پوره کولو لپاره باید د محمد ډیم یو نهر هم جوړ شي. امبار د بی موسمه سبزیانو لپاره ډیره مشهوره سیمه ده چې کروندګر وای د دغه سیمې پیاز، کریلی، شنه دنیا او ځینې نورې د پیښور او پینډی منډیانو ته وړلی شي. لقمان عثمان خیل هم دغه سیمې
حکومتی
مقصود خان هم دمبار وسیدون کې دی. مشهد ریډیو ته وای د پیازو ډیر لوی مقدار خراب شوی او بې ورته اله دومره کړي چې خپل شوی خرڅونه هم ځینې کروندګرو ته پوره کړي، ولې د سبزیانو په کرونده کې د خپل د تاوان سره مخ شوی.
روغ پیاز چې کوم دي په 3500 په 3200 تروړه لاړه، او خراب پیاز چې کوم او چې کوم مرس کړي دا کوم چې نننن می پرسنټ نو د 2500 په 500 روپے بوجې لاړه. نه خپل خرچې مولونه کړې او تیرای پکې د جبه نقصان شو. په غټه لیول زمیدارا چې کوم ده په انبار کېږي، او د بده مرغه په انبار کې دفتر نشته. ټول انبار له دوی یو کس ور کړی دی، او دا غسرم غریب سره بیا غرنګ وسایل نه چې هغه نیو چې هم دا دروالي او تاسو دا ورکه خدای به خیر کی.
انبار د کوزه محمد سب ډیویژن برخه ده. دغه ډیویژن د زراعت د محکمې اګریکلچر انسپکټر یا زرعی افسر وارث خان سره مشهد ریډیو دغه کروندګرو ستونزې شریک کړي. نو هغه وویل پیاز ته مرز د ګرمۍ او یخنۍ د وجې لګي، لکه په سره غرمه کې پیاز ته اوبه ورکول. نوموړي سیاته کړه
ویډیا د ویانې د پروس کال پورې د بغه نمو لراتلې، نو چونکی دا پنګس کنټرول لپاره په غنمو سپری کېدای شو، په پیازو سپری کېدای شو، په پروټو باندې سپری کېدای شو، خو چونکی د پنډ له کبله هغه د ویانې سخت کالې غنمو کې نه دی راغلي او پیازو له هم نه دی راغلي. دا یاد دهانی زمیدارو تر کو چې پیازو کې به اوبه نه ودري، او بل خبره ده چې په ګرمۍ کې یا په غرمه کې اوبه خر ممانعت کوي.
ورس خان دا هم ول هر کله کده محکمې لخوا دوی ته ویډیا یا د سبسیډي دوايان ورکړې شوې، دوی به کروندګرو ته خامخا ورکوي. خو دا بیا ول کروندګر کې پوره تربیه نه وي، د دوی دفتر یا کونټا یا به د انبار تحصیل دفتر ته باید ورشي چې د مرزونو علاج او د دوايان د پیژنګلونو خبر شي. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پیښور.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
د خوست په دوو لسوالیو کې د ځوانانو د یووالي او په غیر قانوني لارو بهرنو هیواتونو ته د ځوانانو د تګ د مخنیوي په مقصد د کرکټ 15 ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د لوبو تابع کوونکي وایي د دې لوبو مالی لګښت افغانستان لپاره د ناروې کمیټي ورکوي، او د غواړي پر راتلونکي کې د خوست مالی لوبو ټورنمنټونه هم وشي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال نجیب لالو خیل راکړي.
دا د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ همدارنګه د خوست مرکز اړوند د متون په سیمه کې د ځوانانو ترمنځ د یووالي، همغږۍ او تفریح په موخه د کرکټ د اتو لوبډلو ترمنځ پیل شوي 15 ورځنۍ سیالۍ دي. یاد لوبې چې پلي کوونکي ادارې د عدالت غوښتنې او پیاوړتیا مؤسسه ده د افغانستان لپاره د ناروې کمیټه مالي ملاتړ کوي. په خوست کې د یادې مؤسسې ولایتي مشر محمد حکیم مشال راډیو ته وویل دوی په راتلونکي کې غواړي د دې سیمې د یو شمېر سیمه ییزو لوبو سیالۍ هم په لاره واچوي.
په پروګرام غوښتو چې د ټیمونو هم اضافه کړو، او د دې کرکټ نه علاوه فرضاً سیمه ییزو لوبو لکه سخا سخا د کبډي دوی یو ته ترجیح ورکړي تر څو هغه لوبې چې موږ په ټولنه کې منځ ته هغه به تر ژوندې کړو.
د سیمې اوسیدونکو هم د سپورت په برخه کې د کرکټ په ګډون هر ډول لوبې د ځوانانو دی والی او هغوی ته د مثبت فکر په ورکولو کې ګټه وری بولی. د سیمې یو تن مدني فعال میوان پسرلی ویل
کدا ډول ټورنمنټونه په لار واچول شي لرنه د ځوانان به د مثبت لوري طرف ته ملان وکي، او د نشي موادو او د نشي موادو په ضد به کلکه مبارزه وشي. ځکه چې یو ځوان فکر او ځوان انرژي ولري هغه د ځوانۍ په دور کې باید ځواکونه تر سره کړي چې هغه یو تعلیم دی او بل ورزش دی.
خوستي ځوانان وایي د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې چې کاري فرصتونه او د سالم بوختیا او امکانات لږ شوي، سپورت هغه یوازینی جسمي او فکری عمل دی چې ځوانان سالم، بوخت او یو موټی ساتلی شي. د میټا خان د سیمې د
کرکټ یو لوبغاړی جمشید الماس وایي
نو د کار نشتون د دل عامل ګرځي چې ځوانان د نشو ته یا بد لارو ته مخه کیو. نو یوازینی لار د دغه ورزش چې ځوانان را سره ټولوي او د ځوانانو همغږي کوي او لار واچوي.
د خوستیو ځوانانو په وینا په دې ولایت کې د کرکټ د لوبې سربیره فوټبال، والیبال، ځینې سیمه ایزې لوبې او رزمي ورزشونه هم دود دي چې په ټولو برخو کې دا ډول لوبې ترسره کیدلی شي. د برامخیرو د سیمې د کرکټ لوبډل مشر رحیم الله خاکسار وایي
په راتلونکي داسې برنامه په فوټبال کې، والیبال کې، په نورو بخشونو کې مختلف کوچې مونږ ته جوړې کړي. بیا وزنۍ اوس په اوس وخت کې زموږ په فکر سره وزنۍ د هغه د نشه یي توکو نه د پوکې ټولنې د ځوانانو د انسجام د یولې وزنۍ لار کرکټ، فوټبال او والیبال دغه دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د خوست په مرکز ولسوالیو همدارنګه لرې او نږدې سیمو کې د بیلابیلو لوبو دا ډول ټورنمنټونه ډېر شوي دي. کتونکي وایي د ورزش په ډګر کې دا ډول تفریحي برنامې ځوانان له نهیلۍ ژغوري او هغوی هڅوي چې د هېواد بهر ته د وتلو پر ځای په خپل هېواد کې ځان ته د کار او بوختیا فرصتونه برابر کړي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.